بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
گرانو اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره و تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
دلوي او مهربان خدای پنامه هر امت ته یو استازی راغلی وو او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د شنبې ورځ د 1400 لومړی هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې 18 د 1443 هجري قمري کال د زیکادې د میاشتې 12 او د 2022 میلادي کال د جون د میاشتې 12 نیټه ده. خوګوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شي، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې له لویدیځ سره د نیغ په نیغه پوځي جنګ د رامنځته کېدا په هکله د روسیې خبرداری نومیږي. بیا د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، ورپسې په اسلام کې اخلاق درته وړاندې کوو، او په آخر کې به ښه عادتونه په اونیز پروګرام هم درته وړاندې شي. ډیرو عزتمن اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او د غرض چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خواږه اوریدونکو، تاسو موږ ته خپل ایمیلونه یعنی برېښنالیکونه هم رالیږلی شئ. زموږ د برېښنالیک ادرس دی pashto99@yahoo.com. خو اوس خبرونه. وخت په ایران کې د سهار 8 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران خارجه وزیر د سوریې په پلازمېنه دمشق د اسرائیلو حمله په کلکه وغندله. طالبانو د بشري حقوقو د خلاف ورزي راپور رد کړی، او عمران خان د حکومت پر ضد په مظاهرو ټینګار وکړ. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. نن د 2022 میلادي کال د جون د میاشتې 12 او د 1443 هجري قمري کال د زیکادې د میاشتې 12 نیټه ده چې د دنیا د شیعه مسلمانانو د اتم امام حضرت سامن الحجاج علی بن موسی رضا علیه السلام له نیکمرغه زوکړې سره سمون خوري. حضرت امام رضا علیه السلام د 1440 هجري قمري کال د زیکادې د میاشتې په 12 نیټه په مدینه منورې کې وزګېده، او د خپل ګران پلار حضرت امام موسی کاظم علیه السلام له شهادت وروسته یې په 6 کلنۍ کې د مسلمانانو امامت پر غاړه واخیسته. حضرت امام رضا علیه السلام ډیر عظمت او سترتوب درلود. هر ځای چې د هاشمیانو، علویانو او فاطمیانو د سترتوب خبره کېدله، حضرت امام رضا علیه السلام د ټولو سپېڅلتیا او زړورتیا او د سترتوب یوازینی وارث پیژندل کېده. د ایران د ریډیو ټلویزیون اداره صدا او سیما د حضرت امام رضا علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو په تیره بیا تاسو ګران اوریدونکو ته مبارکي وایي. د ایران خارجه وزیر په دمشق برید وغنده. فارس خبری آژانس راپور کړی، د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر فیصل مقداد سره په ټلیفوني خبرو کې په دمشق هوایی ډګر باندې د صهیونیست رژیم حمله وغندله، او وی ویل د ایران اسلامي جمهوریت تل د سوریې د ملت او د حکومت په څنګ کې ولاړ وو او د همغه راز به ولاړ وي. د سوریې د پی هوا پرون سهار د دمشق په خوا کې د صهیونیست رژیم له پوځي تیری سره مقابله وکړه. د سوریې وی پوځي سرچینې وویل د صهیونیست رژیم پوځ له نیوکي جولان سیمې څخه په هوایي تیری کې د دمشق په جنوب کې په ځینو سیمو توغندي وویشتل. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل د سوریې د هوایي ډګرونو، بندرونو او نورو مهمو حیاتي مرکزونو په شمول د سوریې په بیغ بینی تاسیساتو باندې د اسرائیلو د تیریګر رژیم حملې نه یوازې د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا واکمنۍ، بلکې د ټولو نړیوالو قوانینو او انساني اصولو ښکاره خلاف ورزي ده. هغه د هیوادونو نړیوالې ټولنې او د سیمه ایزو د نړیوالو ټولنو د نه منلو وړ چوپتیا خوشینوونکي او د شرم سبب وبلله. د سوریې خارجه وزیر فیصل مقداد هم وویل د سوریې اسرائیلو حملې په هیواد کې د داعش او د جبهه النصره په شمول د پاتې ترهګرو ډلو د پیاوړي کولو په هدف سره ترسره کیږي، چې البته دا کار به نتیجه ورنه کړي. د امریکا ظالمانه او یوړخیزه بندیزونه به ختم شي. زمون خبریال راپور کړی د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل د ایران اسلامي جمهوریت به په ورمخ کې ګام کې د امریکا بندیزونه بې اغېزې کړي، ځکه چې په نړیوال حقوقو کې هیڅ ځای نه لري. حسین امیر عبداللهیان چې هندوستان ته ورغلی دی، پرون د ایران او د هندوستان ترمنځ د تجارت د پراختیا د فرصتونو د هیله ورکوونکو ګامونو په نوم غونډې کې چې د حیدرآباد سوداګرۍ د کوټې د غړیو په ګډون سره وشوه وویل د ایران حکومت کلک هوډ لري چې د اقتصادي پایدارې پراختیا پروګرام بشپړ کړي او هغه ګړندی کړي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان بیا ټینګار وکړ د امریکا ظالمانه او یو اړخیزه بایکاټونه به ختم شي او دوام به ونه لري، او د ایران ملت په مقاومت او هوشمندۍ سره په لومړي ګام کې د امریکا بایکاټونه کم اغېزه کړل او په هره برخه کې چې د ایران پر ضد زیات بایکاټ ولګېده نو هلته ایران ډیر پرمختګ وکړ. هغه وویل د ایران چابهار بندر ښه بېخبینۍ لري او کولی شي له شمال څخه جنوب او له ختیځ څخه لویدیځ ته ترانزیټي لارې برابرې کړي، او د هندوستان حکومت او خصوصي برخې په چابهار بندر کې مهم پانګوال دي. طالبانو د بشري حقوقو د خلاف ورزي راپور رد کړ. تسنیم خبری آژانس راپور کړی د افغانستان د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دغه ډلې لخوا د بشري حقوقو د خلاف ورزي په باره کې د بشري حقوقو د څارونکي موسسې راپور رد کړ. هغه پرون د طالبانو د حکومت لخوا د بشري حقوقو د خلاف ورزي په هکله د بشري حقوقو د څارونکي موسسې هیومن رایټس واچ راپور تبلیغاتي او بی اساسه وبلو. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وویل داسې هیڅ موارد نشته چې ثابت کړي د طالبانو حکومت څوک له محکمه کولو پرته سزا کړي وي. په دې زمینه کې د بشري حقوقو د څارونکي موسسې د ښځو د برخې مرستیالي هدربار په یوه مطلب کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د طالبانو پر ضد د سختو اقداماتو د ترسره کولو پر ضرورت باندې د ټینګار په ترڅ کې غوښتي وو چې د طالبانو د مشرانو پر ضد په هدفمند ډول د سفر بندیزونه ولګوي. په افغانستان کې د وړو بیې 40% زیاتې شوې دي. زمون خبریال راپور کړی د سره سریب نړیواله کمیټې وایي چې په تیرو 4 میاشتو کې په افغانستان کې د وړو بیې نږدې 40% لوړې شوې دي. افغانستان کې د وړو بیې داسې مهال په کمسری ډول لوړېږي چې د دا هیواد په ډیرو برخو کې د غنم او فصل ټول شوی او تازه بزګرو درمندونه اخیستي دي. د افغانستان ګڼو ولایتونو کې د غنمو او اوړو بیې په اوسني موسم کې دې ته په پام سره چې د غنمو او فصل ټول شوی وي پر تلیز ډول ارزانه کېږي، خو برعکس سکل نرخونه پورته ختلي دي. ننګرهار کې به سکل شل ټنه خرما تولید شي. زمونږ خبریال راپور کړی د افغانستان د طالبانو چارواکو ویلي دي د تیر کال په پرتله د خرما په حاصلاتو کې 6 ټنه زیاتوالی راغلی. د ننګرهار د کانال ادارې د مطبوعاتو مسؤول سید همایون غریب ملوین خواوشا یوه لسیزه وړاندې د کانال ونډه په 40 جره بزمکه د خرما باغ جوړ شو چې 2200 د خرما بوټي پکې وکرل شول، او له 2 کاله زیار وروسته دغه بڼ حاصل ورکول پیل کړي دي. ترکیې د افغانستان 3000 کډوال ایستلي. تسنیم خبری آژانس راپور کړی د ترکیې امنیتي ځواکونو په 4 میاشتو کې د افغانستان 3000 پناه غواړي نیولي او له هېواده ایستلي دي. د ترکیې پولیسو د پناه غواړو ایستل په خپله ایجنډه کې شامل کړي دي، او داسې ښکاري چې امنیتي ځواکونو اوس د افغانستان د پناه غواړو نیولو ته مخه کړې ده، ځکه چې افغانان له ترکیې څخه له ټولو زیات ایستل شوي خارجي مهاجرین دي. د ترکیې پولیس له خارجي مهاجرینو سره ډیر بد سلوک کوي، هغوی وهي ټکوي او پیسې هم ترې اخلي. چین او مرکزی آسیا د افغانستان د کړکیچ په حل ټینګار وکړ. تسنیم خبری آژانس راپور کړی د چین او د مرکزی آسیا د هیوادونو خارجه وزیرانو له ترهګرۍ د نشه ییزو موادو له قاچاق سره د ګډې مبارزې او د افغانستان د مشکلاتو د حل لپاره د کوششونو د غږمر کولو په هکله موافقه وکړه. د افغانستان اقتصادي او روغتیایي بهبینیان د امریکا د عسکرو د 40 کلن نیواک او د هغه له کبله د داخلي جنګونو په وجه تباه شوي دي. د چین خارجه وزارت پرون وویل د ازبکستان د قزاقستان د قرغزستان او د ترکمنستان او د چین خارجه وزیرانو د چین او د مرکزی آسیا د خارجه وزیرانو په درېمې غونډې کې چې په نورسلطان کې وشوه ټینګار وکړ په افغانستان کې د امنیت او د سولې تامینول د سیمې په ګټه دي. که څه هم چین او د مرکزی آسیا هیوادونو تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو د دغه ټول هیوادونه له طالبانو سره ښې اړیکې لري. عمران خان د شهباز شریف پر ضد اعتراضونو دوام غواړي. زمونږ خبریال راپور کړی د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان د ورمخکې انتخاباتو تر ترسره کېدا پورې په هیواد کې د شهباز شریف د اوسني حکومت پر ضد اعتراضونو پر دوام ټینګار وکړ. د پاکستان له واک څخه څنګ ته کړای شوي لومړی وزیر عمران خان د پارلیمان ړنګول او د ورمخکې انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د نهایي نیټې ټاکل په هیواد کې له اعتراضونو د شاته کولو یوازینی شرط وبلو. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان پرون وویل چې تحریک انصاف ګوند به د انتخاباتو د نیټې د ټاکلو تر وخت پورې اعتراضونو ته دوام ورکړي. هغه وویل د شهباز شریف اوسنی حکومت د تحریک انصاف ګوند د مخه د نیولو کوشش کوي چې ما په چټي تورونو سره زندانی کاندي. عمران خان د خپلو اداګانو په تکرارولو سره چې وایي د پاکستان اوسنی واکمنان د امریکا په دسیسې سره واک ته رسېدلي دي له خپلو ملاتړو وغوښتل د لومړیو جعلي اطلاعاتو پر اساس زما د زندنې کېدا په بڼه کې ځانونه د هر ډول حالاتو لپاره چمتو کړي. د بحرین خاله انتخاباتو څخه راحت کړی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د بحرین د اسلامي غورځنګ مشر شیخ عیسی قاسم ویل کچیرې راتلونکی پارلمان د حکومت استازی وي او د خلکو نه نو دغو انتخاباتي مغالطو شور مشور ته هیڅ ضرورت نشته او خل راحت پرېږدی. ټاکل شوی ده چې د بحرین د پارلمان انتخابات د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې وشي او زیات احتمال ده چې د بحرین د الخلیفه دیکتاتوراژي مخالف سیاسي ګوندونه د دغو انتخاباتو بایکاټ وکړي. ناټو د اروپا د برخلیک په ټاکلو کې پاتې راغلی دی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروپ ویل ناټو تړو نور د اروپایي هیوادونو برخلیک نشي ټاکلی. هغه پرون د اروپایي هیوادونو د برخلیک په ټاکلو کې د ناټو تړون ناتوانۍ ته په اشاره سره د روسیې د لوړ رتبه چارواکو پر ضد د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي په بایکاټونو نیوکه وکړه او هغه د یو ماشوم د لوبو شیانو ته ورته وبلله. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په شمول د ماسکو د چارواکو پر ضد د بایکاټونو حکم لاسلیک کړی دی. په اروپایي هیوادونو کې د روسیې ضد سیاستونو دوام د اروپایي داخلي امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. څرنګه چې د هنګري هیواد لومړی وزیر ویکتور اوریان له روسیې څخه د ګازو په واردولو بندیز په راتلونکي کې د اروپا د اقتصاد د نابودۍ عامل بللی او د امریکا ولسمشر د روسیې ولسمشر د انفلیسیون مسؤول وبلو. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون په یوه خبر پاڼه کې په خپل هیواد کې د شیانو د بیو ډیرې زیاتېدا ته په اشاره سره یې د وکړه له انفلیسیون سره مقابله یې د خپل حکومت لومړیتوب ګرځولی خو د شیانو د بیو زیاتېدل د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د اقداماتو نتیجه ده او په می میاشت کې په امریکا کې د شیانو بیې بیخي زیاتې شوې دي. خبرونه پای ته ورسېدل. دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غاک.
سیاسی تبصره.
د تهران نیوډیو قدر منوردونکو اوس به سیاسي تبصره در تر وړاندې کو چې لالویدی سره د نیخ بنیغه پوځي جنگ د رامنځته کېدا په حق له روسیې خبرداری نومیږي. روسیې لویدیځو هیوادونو ته خبرداری ورکړه چې د ماسکو د بیخ بینیانو پر ضد انټرنیټي حملې د نیخ بنیغه پوځي ټکر خطر ځان پسې لري. د روسیې د باندنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې وویل چې د دغه هیواد په حکومتي ادارو او مهمو بیخ بینیانو باندې انټرنیټي حملې شوې دي او په امریکا او اوکراین کې ډیرا د هیکرانو ډلې د دغو بریدونو مسؤلې دي. د روسیې د باندنیو چارو د وزارت په دغه بیانیه کې زیاته شوې ده ماسکو په یرغلیزو اقداماتو ته ځواب ورکړي او زموږ ټول ګامونه به د روسیې له قوانینو او نړیوالو اصولو سره سمون ولري او هغه به سنجول شي او هدفمن وي. روسیې دغه راز خبرداری ورکړ چې په انټرنیټي فضا کې د مسکو له چلنګ سره د مخامخ کولو هڅې به له متقابلو اقداماتو سره مخامخ شي. له لویدیځو هیوادونو سره د نیغ په نیغه پوځي جنګ د رامنځته کېدا په باره کې د روسیې د جدي خطر ټلیم د امریکا په مشرۍ د لویدیځ بلاک د غلیمانه اقداماتو زیاتېدا ته په پام سره چې د اوکراین د جنګ له پیلېدا وروسته په دوه چنده زیاتوالي سره تعقیبیږي کړنګول شوې ده. په اوسنیو پړاوونو کې لویدیځ هیوادونه د میلیونونو ډالرو په ارزښت اوکراین ته د بېساریو د ډیرو پراخو وسلوالو او پوځي مرستو د استولو له لارې له روسیې سره د نورو په استازیتوب جنګ سربیره له مسکو سره انټرنیټي جنګ ته هم ورننوتلي دي. دغه انټرنیټي جنګ د روسیې ستراتیژیکو مرکزونو ته د هیکرانو د نفوذ کولو او د دغو مرکزونو له کاره د غورځولو یا پکې د نوې ګډوډۍ د رامنځته کولو او یا د روسیې د اطلاعاتو او د معلوماتو د غلا کولو په هدف سره ترسره کیږي. له دې مخکې هم د روسیې چارواکو ویلي وو په اوکراین کې د بدلونونو بهیر ته په پام سره لویدیځ هیوادونه او روسیه د نورو په استازیتوب جنګ ته ورګډ شوي او ممکنه ده چې دغه جنګ نیغ په نیغه جنګ بدل شي. د فبروري د میاشتې په 24مه نېټه په اوکراین باندې د روسیې د حملې له وخت راسې په روسیې کې په ډیرو حکومتي شرکتونو خبري ادارو انټرنیټي بریدونه شوي دي. په همدې دلیل د ماسکو خبرداری په تېر یکشنبې ورځ د خارجه وزارت د انټرنیټ پاڼې لایه کې دا په دغه ویب سایټ باندې ژوندۍ دی اوکراین د پیغام له خبرېدا وروسته خبر شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تېره میاشت کې وویل د خارجي هیوادونو د حکومتي درو لخوا په روسیې باندې انټرنیټي حملې څو برابره زیاتې شوې دي او هغه د روسیې له اړوندې درو ته وغوښتل چې د خپل انفارمیشن ټیکنالوژي امنیت پیاوړی کړي چې په دې ډول د انټرنیټي حملو په مقابل کې د تاوان د رسېدا اندازه کمه شي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ.
د تاریخ پاڼه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومني عزیزانو اوسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د خالی ورځ یا شنبه د 1401 هجری لمریز کال د خبرګولی د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د زی قاده یا میانې د میاشتې 11 او د 2022 میلادي کال د جون له 11 نیټې سره هم برابر ده. یو زر 295 کال وړاندې د 1443 هجری قمری کال د زی قاده په 11 نیټه د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یو پاک اهل بیت او اتم امام حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام د مدینه منوره په خار کې وزیږید. امام رضا علیه السلام د خپل قدرمن پلار حضرت امام موسی کاظم علیه السلام له شهادت وروسته په 1343 هجری قمری کال کې د اسلامي ټولنې لارښوونه په غاړه واخیستله. هغوی په خپل وخت کې د اسلامي نړۍ تر ټولو ممتاز شخصیت وو. په همدې دلیل عباسي خلیفه مامون د خپل وخت او د خپل موقعیت د ټینګولو لپاره او په اسلامي نړۍ کې د قدرمن امام د اغیزو د کمولو په موخه هغوی ظاهرا خپل ولی عهد وټاکه. په حقیقت کې د مامون موخه د امام رضا علیه السلام تر کنټرول لاندې راوستل وو، نو ځکه یې امام علیه السلام د هغه وخت د ایران پر شمال ختیز مرو کې د خلافت مرکز ته وروباله. حضرت امام رضا علیه السلام د زور او جبر لمخې د غوړاندیز ومانه، کڅه هم چې امام رضا علیه السلام هم هغه شان د مامون د حکومت تر فشار او کنټرول لاندې وو، خو د دې شرایطو سره سره هغه حضرت د خراسان سیمې د خلکو په شمول پر ټولو مسلمانانو ډیره اغیزه درلوده او خلک د اهل بیت او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د کورنۍ پر حقانیت په حوال. امام رضا علیه السلام نه یوازې لوړ انساني او مانوي صفاتونه د نفس شرافت، تقوا او زهد درلود، بلکې د بیلابیلو مذهبونو او دینونو له عالمانو سره په مناظره او بحث کې هم پر اسلامي معارف او مختلف علومو خپل پراخه برلاسی او سلطه ثابت کړه. په همدې دلیل معمون چې د امام رضا علیه السلام د خواخوږی او نفوذ زیاتېدل د خپل حکومت پر زیان لیدل، هغوی په 203 هجری قمری کال کې په شهادت ورساوه. له حضرت امام رضا علیه السلام څخه ارزښمنې خبرې په یادګار پاتې دي چې ټولې ګټورې او له پنده ډکې دي. د حضرت امام رضا علیه السلام د ولادت د کلیزې د مبارکۍ ویلو تر څنګ د ښو اخلاقو او نیک چلند په اړه د هغه قدرمن ویناو ته ستاسو پام راګرځوو. د قیامت په ورځ هغه کس ما ته ډیر نږدې دی چې په دنیا کې ښه اخلاق ولري او د خپل کورنۍ په اړه لا نیکو کار وي. یوول سوه وکاله وړاندې د 386 هجری قمری کال د زیقادې د میاشتې په 11مه نیټه ستر پوه او فقیه محمد بن محمد چې په شیخ مفید ملقبو د بغداد په ښار کې وزیږید، هغه په علمي او ایماندار کورنۍ کې وروزل شو او لومړني علوم یې په خپل کورنۍ او ورپسې د خپل وخت له مشهورو استادانو څخه زده کړل او په اسلامي نړۍ کې په پیاوړي فقه او ویناوال بدل شو. د شیخ مفید د فکري او فرهنګي حرکتونو له جملې څخه د مختلفو مذهبونو له فقیهانو او پوهانو سره مناظره وه او په دې توګه هغه د کلام او فقه په علومو کې د مسلمانانو ترمنځ بحث او استدلال دود کړ او د خلکو له میان څخه یې چټي او خرافي افکار لرې کړل او هغوی د اسلام پر حقیقت پوه کړل. د اسلامي علومو ډیر شمیر پوهانو د شیخ مفید له درسي ټولګیو څخه ګټه پورته کوله، چې د دې څیرو تر ټولو مشهور شیخ توسی، شیخ مرتضی او سید رضی وو. شیخ مفید ډیر تالیفات لري چې شمیر له 200 ټوکه زیات دی او الارشاد، الارکان او اصول فقه کتابونو ته اشاره کولای شو چې د اسلامي علومو مهم کتابونه ګڼل کیږي.
لا عیش اهنا من حسن الخلق، هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق.
اسلامی اخلاق. د تهران د پښتو خبرونه خو ګومینوالو په دې شیبو کې هم چې ما سره د خپل همکار
علي اصغر عابدي
د اسلامي اخلاقو نومي لړۍ لننني او وڅلوخته مطلب سره تاسو په خدمت کې ده. په دغه نننني مطلب کې د اسلامي خپلواکۍ د اهمیت په موضوع در سره غږیږو، نو هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
Thank you. دوستانو د اسلام په سیاسي کلتور او فرهنګ کې یو ډیره مهمه او اساسي موضوع د سیاسي خپلواکي ده. د لیتوګو د تضاد او توپیر په دلیل د استکباري نړۍ له هغو سیاسي نظامونو سره د سوچه محمدي اسلام د سیاسي نظام ترمنځ چې یوازې پر درستو ملتونو او حکومتونو باندې د خپلې سلطې په تپلو پسې دي، د اسلام توحیدي نظام او کلتور هر ډول سلطه منل نفي کوي او د اسلامي امت په بدن کې خپلواکي غواړي، روحیه پوکوي. د دغه شان تفکر سرچینه د قرآن کریم آسماني کتاب دی چې د نساء د سورې د 14 آیت په ورستۍ برخه کې فرمایي: خدای هیڅکله پر مؤمنانو د کفر د سلطې لپاره کومه لاره نه ده ټاکلې. پر دې اساس هر ډول سلطه منل د توحید له روح سره سمون نه خوري او په دې اساس په اسلامي ظاهر سره د حکومتونو ماهیت ته د اسلام تظاهر کوي او د الهي ارادې په خلاف نړیوال کفر ته د ذلت غاړه ایږدي او ورته تسلیمیږي. پوهیدلی سو چې دوی هیڅکله هم له اسلام او توحیدي باورونو څخه هیڅ ګټه نه ده پورته کړې او د خپل موقعیت د تثبیتولو او د خپلو ګټو د ساتلو لپاره نه یوازې د امریکا، اروپا او نړیوال سیهونیزم سرغنو ته سر ټیټوي او ورسره روغبند کوي، بلکې له هغوی د پرمختللو وسلو او تیلو په اخیستو سره د یمن، سوریه، بحرین او عراق په څیر د پتمنو ملتونو په ضد جنگ ته مخه کوي او له هیڅ جنایته ډډه نه کوي.
په دوام کې د دې لپاره چې د خپلواکي غواړي کلتور د توحیدی اساس باندې لا زیات پوه شو او ورسره بلد شو، ستاسو پام د حضرت امام علی علیه السلام لارښوونو ته چې په سوچه توحیدی لیتوګو یې روح او باطن خړوبه شوی وو پام جلبو، چې فرمایي: بېشکه چې خداوند متعال حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت حق ته ورسوه، څو خپل بندگان د قدرت او تیریګرو شتمنو لا مظاهره، لا پرستش او بندګۍ څخه وژغوري او د یو واحد خدای پرستش او بندګۍ په لور یې وکاږي او لا ظالمانه تړونونو یې وساتي او الهي عادلانه تړونونو سره یې یو ځای کړي او د تپونکي قدرت ړانده تقلید له منلو یې لرې وساتي او په بصیرت او په هدا سره د خدای منلو ته یې بولي او د سرزورو واکفلانو له دوستۍ او رهبرۍ منع کوي او د خداوند رحیم او حکیم ولایت لاندې ساتي. دوستانو، پر دې اساس د سوچا محمدی اسلام په سیاسي فرهنګ کې خپلواکي غوښتنه د توحیدی نړۍ لید په ظرفونو او ژورتیا کې ریښه لري او په هیڅ ډول شرایطو کې باید ورته هیڅ ډول تر ټولو وړوکی گزار او تاوان ونه رسیږي. البته د سیاسي خپلواکۍ معنی د سیاست نړۍ له هیوادونو او حکومتونو سره د نړیوالو او سیاسي ارتباطاتو د غوڅولو په معنی نه دی، بلکې د تړونونو او موافقو په ترسره کولو سره یې مقصد په درستو سیاسي، اقتصادي، کلتوري او ټولنیزو اړخونو کې د اسلامي نړۍ د خپلواکۍ ساتل دي او هیڅکله هم باید نړۍ خوارو ته دا فرصت ورنه کړل شي چې خپل سلطه پر اسلامي ملتونو وتپي. خداوند متعال د دې لپاره په اسلامي امت کې دغه شان کړچار رامیاست نشي. د ممتحنه سورې په لومړی آیات کې فرمایي: ای هغو کسانو چې ایمان مو راوړی، زما له دښمن او له خپل دښمن سره مینه مه کوئ، تاسو د دوی په نسبت د مینې اظهار کوئ په داسې حال کې چې دوی په هغه څه چې له حقه د تاسو لپاره راغلی کافر شوي دي او رسول الله او تاسو په هغه خداوند باندې د ایمان په خاطر چې د تاسو ټولو پروردګار دی له خارونو او خپلو ټاټوبو وباسي. که تاسو د ما او د ما د خوشحالولو په لاره کې د جهاد لپاره هجرت کړی دی، نو له دوی سره د دوستۍ پیوند مه ټینګوئ. تاسو له دوی سره په پټه دوستۍ ټینګوئ په داسې حال کې چې زه په هغه څه چې پټ او یا ښکاره یې کوئ له ټولو ښه خبر یم او له تاسو هر څوک چې دغه کار کوي له سمې لارې گمراه شوی دی.
ایزانو د عظیم خدای له دغو شفافو او ښکاره لارښوونو او روڼتیاو سره سره بیا هم د سطحي فکر لرونکو خاوندان لپاره ممکنه ده دا پوښتنه رامنځته سي که موږ د پردیو سلطه ومنو نو زموږ لپاره څه پیښیږي. قرآن کریم د دغه ډول پوښتنو په ځواب کې د ممتحنه سورې په دوهم مبارک آیت کې داسې فرمایي: که دوی پر تاسو مسلط سي نو د تاسو دشمنان بسي او ستاسو په نسبت خپل خوله خلاصوي او بدیانو ته مخه کوي او دوی غواړي تاسو کفرت وګرځوي. پر دې اساس سیاسي خپلواکي هم له دیني او عقلي ملاتړه برخمنه ده او هم د اسلامي نړۍ اقتدار ډالۍ کولای سي. څو د نړیوالو اړیکو په معادلاتو کې نه یوازې د کمبنۍ بېوسۍ او کمزورتیا په اړه خپل سپکاوی احساس نه کړي، بلکې تل له دښمنانو سره د قدرت له دریځه چلند وکړي. په دې لړ کې د دوی الهام بخښنه د الهي بصیرت راپنځونکې خبرې دي چې د آل عمران د سورې 119 آیت کې فرمایي: د دښمن د قدرت ښودلو په وړاندې هیڅ کله هم سست نشئ او مخفه کیږئ او غم مخورئ، بشکه تاسو برلاسه یاست که چیرې تل پر خپلو دینی اصولو او باورونو ولاړ یاست او باندې ایمان لرئ. یو هغه مهم عامل چې خپلواکي غواړي روحیه کمزوري او کمرنګه کولای سي له شیطانی قدرتونو څخه ویره ده. د دغه شان لیدتوکې زیږن ځای او سرچینه د تیریګرو او خپل سرو واکوالانو د قدرت ښودنې په وړاندې سرټیټي ده چې تل هڅه کوي له سیاسي، اقتصادي، کلتوري او پوځي اوزارونو څخه په استفادې سره د نړۍ پر مظلوم ملتونو او پیلو او تالی څټو حکومتونو خپله سلطه وټپي. عظیم خدای له دغه غلط او سطحي تصور سره د مقابلې لپاره د انساني قدرتونو مرکزونه د انکبوتی کوټو ته ورته بللي او د انکبوت سورې په 121 مبارک آیت کې فرمایلی دی: د هغو کسانو په شان چې له خدای پرته یې بل څوک خپل والیان ټاکلي، د انکبوت په شان دی چې د ځان لپاره یې داسې کور خوښ کړی دی په داسې حال کې چې د انکبوت خونه تر ټولو کمزورې خونه ده که پوهیدلی.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، د دغه مطلب وخت هم دومره وو. نو له دې مخکې چې له تاسو اجازت وغواړو، باید ووایو چې زموږ د انټرنیټي سایټ درک pastoday.com/ps هم در سره نوٹ کړئ او له خپلو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ. تاسو زموږ په دغه انټرنیټي سایټ باندې د سیمې او نړۍ تازه خبرونه، تبصرې، راپورونه، مرکې او دغه شان نور مطلبونه لیدلی شئ. نو تر بل مطلب پورې مو په نعمن خدای سپارو. الله مو مل او ملګری.
کلا
راشا دا مهربان او بخون کی الله پناما د تهران رډو دار کلرا شاد ګلمن خيستا ګلان او سلامونه او نیکی هلی ما ومنه د دې زال بیا هم تاسو له خوا پر رسیدلو لیکونو شیرونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کلرا شا پروگرام سره زوین بنگش او زما محترم ملګری
علی اصغر عابدی
ستاسو په خدمت کې. یو ګران دوستانو، که څنګه چې خبر یا سبا یعنی د زلقیده د میاشتې په یو لسم نیټه د رسول الله مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک او اهل بیتو کې د اتم معصوم امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام د نیک مرغ زوکړه کلی زاده نو د خوشاله په دې موکاز مونږ لا خو مبارکي ومنه دغه لوی او نیک مرغ اختر ما مبارک شه.
زه هم ګران اوریدونکو ته د سلامونو او د امام رضا علیہ السلام د ولادت په مناسبت د مبارکۍ په ویلو سره مننه کوم د هر کله راشه د ټولو مینوالو او د ګروپ د ګډونوالو چې تل په خپل شتون سره خپل پوره پوره مینه څرګندوي. نو په پروګرام کې د نویو ملګرو د شاملېدو لپاره زموږ د واتس اپ نمبر ځان سره نوٹ کړئ: 0098 د ایران کوډ او ورپسې 9 1 9 6 6 4 5 6 6 3. او له دې نه علاوه موږ ته د ایمیل له لارې هم خپل لیکونه رالېږلی سئ چې رسی په دا ډول دی: pashto99@yahoo.com. دوستانو همدلته یو وړه شانده ماخلو او بیا راګرځو ستاسو را رسیدلو لیکونو ته.
ډیر ډیر مننه کوم د مرمن بهرامي د دومره خپلې موسیقي ګران ملګرو یو ځل بیا م هر کلی کو عبید جانا د ایوالی کنه مې په لاس کې دا چې پکې لیکل شوې دي: لا مسلم باغ څخه محمد علي عمری تر هر څو وړاندې تهران راډو په پښتو څنګه کې دار کل راشه پروګرام ډیرو درانو او قدرمنو همکارانو ګران محمد علي بانګش صاحب، دورانی صاحب، ډاکټر قایومی صاحب، ستانګزی صاحب، موسینی صاحب او ټولو تخنیکی همکارانو ته د زړه تله د بشریت د ستر لارښود ستره ډاله وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
نو موږ هم درته د ټولو همکارانو په استازیتوب د زړه له تله وایو چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو.
بیا لیکي چې همدا شان خپل سلامونه در کړل راشه پروګرام ګلونو اوریدونکو ته وایم، لکه عادل چکزه، پښتون یار ارمانی، سید شاه ملاخیل، محمد شریف شهزاد، محمد عیسی وفا، نور علی شاه زلبلند، میټا گل شیرانی، گلاب گل، غلام جیلانی، ساج سمرگل نیکنام خیل او غنم رنگ کوچی ته هم زما لخه او توده توده سلامونه وی ورسیگی.
انشاءالله چه دوغو ملگرو با هم دا عمری صاحب سلامونه اوریدلی وی. شه جمیل صاحب داره توایه چه نوری هم سلی کلی دی کنه؟
ولی نه، دا تاریخی کارنامه تر انوالنده یوالی کنه را لگلی دا چه دا بشریت ستر لارخود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایی: الحسن والحسین سید شباب اهل جنه، یعنی امام حسن او امام حسین به د جنت د ځوانانو سرداران وي. نو بیا دغه حدیث شریف پاک لا ډیره ښه توضیح هم ورکړی دی، خو د وخت د کمی په وجه عبدی صاحب بیا خپرول نه شو، خو ملګرو د سپارښتنه کوم چې په ګروپ کې دغه لیکنه خامخا ولولي. همداشان یوه جهان مننه کوو د ګران محمد علي عمری صاحب او ورته د عاجل شفا دعا کوو چې په اکسیډنټ کې ماته شوی پښه الله تعالی روغه جوړه کړي.
او انشاءالله به انشاءالله په د خدای په فضل سره جوړ سي. امین ثم امین. جمیل صاحب ابل شپه ګران سلطانی صاحب لبیا خوب نه ورتلو او په ګروپ کې د بی خوابی ټپی را لېږلې.
او نو سلطانی صاحب لخوا لوطن او خپلو ماشومانو لرې چې د مسافر سخت ژوند بیا تیری، خو امید لرو چې د وطن حالات ښه شي او د سلطانی صاحب په شان ټول مسافر وروڼه او خویندې خپلې خاورې ته او خپلو کورونو ته ستانه شي
انشاءالله. جمیل ورور ګران حلیم رنزور صاحب هم خپل یو غزل را ډالۍ کړی دی، نو کدی خوشوي ملګرو ته به یې وړاندې کړو.
ولې نه، رنزور صاحب څه وایي؟
رنزور صاحب وایي: زه تعبیر یم د خوبونو کمی غواړې، ترجمان یم د شعرونو کمی غواړې، د زخمی زړونو علاج را سره شته دی، یم مرهم د پرهرونو کمی غواړی خوژ الهام د زړه له پاسه راوریږي یم ماهره د نظمونو کمی غواړی د راحت بیړۍ مې نه راځي ساحل ته لامبو زنیم د بحرونو کمی غواړی د بستر خوبونه تکوه جانانه د بستر خوبونه تکوه جانانه زه خمار د سنگرویم کمی غواړی حماسی شاعری خوند کوي رنځوره یم شاهین د دنګو غرونو کمی غواړی
یم شاهین د دنګو غرونو کمی غواړی ډیر ښه شعرونه مرا لګلی ګران رنځور صاحب په قلم براکت شاه د شاهین نرته ریا شو چې زمونږ د تهران اډو ډیر تکړه او پخوانی ملګری هم دا شان د قلم خاوند ښاغلی انور شاهین خان خیل صاحب په دې تیرو ورځو کې لاراډو څخه متقاعد یعنی ریټایر شو دلته په راډیو کې زمونږ ډیر ښه او میناناک همکار و نو چې هر چیرته وي د کامیابۍ او ښه ژوند دعا ورته کوو او که څوک هم لاراډو څخه تللی دي خو دوستۍ به یې راسره تل تر تله پاتې وي انشاءالله
بالکل همداسې د جمیل صاحب وخت په تیرېدو دی او غږیز پیغامونه هم پاتې دي نو لیویلند شان د می ورسته برترا ګرزو د ملګرو خدمت
بیخی مخه ده خب بل جان گران عبدالوهاب غیرت سے نوی نبوی کا کڑے لکلی او بیا بلبل جب نعت ویون کی سید محمد اکاشا سے ب پخپل خواگه غگ پډیره مینه ویلی نو رازا چی پ گڑے واورو
تلار شو دیا محمد د نړی تا تیر لا حد د نړی تا درود سلام دې ستا په نور ویلا نس دې وی کلا دور ویلا نس دې وی تنبی یا محمد ستا امت يم تر آباد ستا امت يم کوم چې تا کلا سنگار دم قدم پر ها غلا دم قدم تا رسول تا پیغمبر یا تا سالان دا منور یا ستر سالار دا ستر ملت یا ستر محبوب ستر عزت یا تا رسول تا پیغمبر یا تا سالان دا منور یا تا سالان دا ستر سالار دستر ملت یستر محبوب پستر عزت یستر محبوب یادوام دی پر منزا شمس صدقا دی تر نام شمس صدقا دی نهری جمیستا یاد یم بطر مرگا باندی شادا کشت من سوم بیا در زمستا مزار بشکولا واما نهری جمیستا یاد یم بطر مرگا پری آباد یم بطر مرگا کشت من شوم بیا در زمستا مزار بشکولا واما ستا مزار رس رستا امیدونا بلخوا دیر وشوا کالونا بلخوا دیر رب تکڑم دا غسوالونا چشم خلاص لدے بلتونا چشم خلاص کڑم تر چوبا انتظار ستا دالی دو پر دا غلارا د غربت ظالم د لاس ستا دی دند ایران پاتا کلم تر چوبا انتظار ستا دالی دو پر دا غلار ستا دالی دو د غربت ظالم د لاس ستا دی دند ایران پاتا ستا دی دند بلا تا دیش ون ناشو نیستالا یاد سارا شیشو نیستالا یاد پچوی میستا یادو نکن زیاد لارم خوبونا استا مزار تا یزلا کیجی آکا شاور نتاویجی پچوی میستا یادو نکن زیاد لارم خوبونا کن زیاد استا مزار تا یزلا کیجی آکا شاور نتاویجی آکاشا دو حب غیرت شعرون نظرانا شستالا نوما نظرانا شا دو حب غیرت شعرون نظرانا شستالا نوما نظرانا.
جزاک اللہ شاغلی غیرت صاحب او حمدی سید محمد اوکاشا صاحب خدای تعالی اجر ورکړي چې داسې پښه طرز یې ویلې دی او شخو جواز هم دی خودل ته بخښنه غواړو چې د کول لرلو په وجمو پوره خبره نه ده خبره کړي. بل پیغام د کابلی ملګری غنم رنگ کوچی صاحب دی چې خپل یو غزل یې په ډیره مینه را ډالۍ کړی دی. وایي
اسمانه اسمانه سبز داستا په اراده خبر یم چې نه په ورځ یم خبر او نه په شپه خبر یم اسمانه سبز دا ستا په اراده خبر یم چې نه په ورځ یم خبر او نه په شپه خبر یم دا خلک ما ته د مجنون نامه په سا اخلي چې نه مجنون پېژنم نه یې په کیسه خبر یم د ابلاغ دور دی ارخواته مصنوعي وسن دی حقیقی څنګه وی یو زه په ذایقه خبر یم د دې ولس خادمان ولې خلک خپل نه ګڼي ما خو لږ وپوښتې په دغه معما خبر یم د انټرنیټ دنیا له هر څه نه ویستلی یم څکه دستور پېژنم څکه په جرګه خبر یم بس خو روان یمه کوچه خپله لاره وهم نور نه په بد یمه خبر او نه په ښه خبر یم اسمانه صبح زه دا ستا په اراده خبر یم چې نه په ورځ یمه خبر او نه په شپه خبر یم دا خلک ما ته د مجنون نامه په سا اخلي چې نه مجنون پېژنم نه یې
د دې ولس خادمان ولې خلک خپل نه ګڼي ډېر ښه شعرونه دي پوره خوند مترې واخیسته کور مو ودان نو کوچی صاحب د یو ځل بیا به راشو د ملګرو لاخوا را رسېدلو لیکونو ته. محترم پیر نجیب الله شاه صاحب بیا په ډېر ښایسته ډیزاین سره یوه لیکنه را لیږلې ده چې داسې ده څوک چې په اوبو لمبېږي هغه یوازې جامې بدلوي څوک چې په خولو لامبي هغه تقدیر بدلوي او څوک چې په وینو لامبي هغه بیا تاریخ بدلوي.
به شک کوم قوم چې په خپلو وینو رنگ سي او شهادت ته غاړه کښېږدوي او قرباني ورکړي هغه خپل نیک هدف ته خامخا رسیږي او په دې لاره کې الله تعالی هم پوره مرسته ورسره کوي. د امام خمینی رحمت الله علیه تر مشرۍ لاندې د شاه د رژیم خلاف د ایران د ولس د اوږدو کلونو مظاهرې او مبارزه چې د اسلامي انقلاب د بریالیتوب لامل سوه او ورپسې بیا د عراق د حملې په وړاندې چې تر شا د دنیا ټول ستر قدرتونه ولاړ وو او پوره ملاتړ یې ورڅخه کاوه د ایران د ولس قربانیانې او د زرګونو شهیدانو ورکول د دې خبرې څرګند مثالونه دي چې بری بیا هم د اسلامي ایران په برخه سو. البته د دشمنانو شرارت په ایران باندې د بندیزونو د لګولو او د دې هیواد د تکړه پوهانو د وژلو او همداشان د منفي تبلیغاتو په شکل کې لا هم جاری دي جمیل صاحب او ورسره د ایراني ولس مقابله هم روانه ده.
بالکل زګه خوای کنه بده جانه چې خدای ترغه د یو قوم حالت نه بدلی تر څو چې په خپل د بدلولو کوشش ونه کړي. نو خبرې ډېرې دي او لیکونه هم شته، خو څوک چې وخت ورسره نشته تل په شان داسې لږ شرمنده غونته یو داسې ووایو
کنه. خدای دې نکړي، انشاءالله به په راتلونکي پروګرامونو کې جبران کو. اوس د دې خبرونې وخت په همدې ځای کې ختمیږي، نو حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری.